د مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې په دې وسطه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې تبصری اوریدلای شي خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار العالم مومند وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو لنډیز د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدون پړانن په کوټه کې ربل شوې ټولګوندیزه غونډه لږ شېبه وړاندې شروع شوې د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقې د تشدد مخه نه نیول د دې هېواد حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده او د هندي وزیر اعظم چین ته د دورې د درې ورځني سفر په وروستي وخت نن د دواړو هېوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې $20 اربع معاهدې لاسلیک شوې دي او د خبرونو تفصیل د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدون پړن په کوټه کې رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه شروع شوې ده په غونډه کې د خبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پالو سیاسي ګوندونه برخه اخلي د مشالې خبريال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندیار ولی خان او دغه ګوند یو شمېر لوړپوړي سیاستوال په غونډه کې ګډون کوي د غونډه یو ګډونوالو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مشر رضا محمد رضا بیگا له مشالې سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزی حکومت غواړي چې د کاشغر گوادر کوریډور لار د پښتنو سیمو ته راکړل شي
دا د ټول ګوندولسونو ګوندونو سنمندګي کوي دا په یو ځای په یو خله دا فیصله کوي دا پریکړه کوي چې دا کوریډور دا لار دا هیوی دا پر دغه لار راځي چې دا له اسلام آباد پر روب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ شي بس
یعنی وچې د شروع پر ورځ د وزارت مشرۍ په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري په اړه شوې ټول ګوندیزه او غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړ شو چې په منصوبه کې هیڅ بدلون نه دی شوی خو ملت پالو سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوریډور په خوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خارې سیمو کې د فرقې ضد تشدد مخه نه نیول د دې هېواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامی بللی ده د یا سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر دوته ویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو له شوې بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو پر ضد حکومت څرګنده تګلاره نه لري
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ییز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبه په ورځ شوې برید په پاکستان کې د فرقې ضد تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې پکې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیتي انتخابات ترسره شي پرون په جمرود پرسلب کې د یوې نه دولتي ادارې لخوا په ربل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پختونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو ویل شوي په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند یو مشر منظور علي اپریدي ویل چې قبایلي ولس ته د بنیادي حقونه ورکړل شي
دلته عدالت نشته دلته انصاف نشته دلته ماما داس یو نظام مسلط دی شغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنټ دی عربونه او کرونو روپو لوب روانه په فاټا کې د افسرانو په پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی هغه په کار چې موږ لمر کی
یا د بیچ پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړي دغه کمیشن خپل سپارښت گورنر ته وړاندې کړي دي افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرسدی ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبل سره پرون پای ته ورسېده د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان د دولت وزیري پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي او ډیر جوبل دي که څه هم ښاغلي وزیري د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل خو د غور ولایت روغتون ډاکټرانو مشالې ورته ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتي ځواکونو 9 مړي او درې جوبل ورول شوي دي د هندي وزیر اعظم چین ته د درې ورځني سفر پر وروستي وخت نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې دوه ارب ډالرو یو ویش معاهدې لاسلیک شوي دي. د لاسلیک د سوره چې پکې د څه باندې دوه سوه چینایي او هندي کمپنیانو اجرایوي مشران موجود وو. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي ورته وویل راځئ چې د دوه اړخیزه ګټو په خاطر په شریکه سره کار وکړو. د په خبره اوس هند کاروبار کولو لپاره چمتو دی. چین چې د هندوستان غټ کاروباري ملګری هیواد دی د دواړو ترمنځ کاروبار مخ په زیاتېدو دی. تیر کال هم د چین ولسمشر شی جن پینګ هند ته د خپل سفر پر مهال د سرمایه‌کاري په مد کې د شل ارب ډالرو اعلان کړی و. د امریکا په بوسټن کې د ځغاستې لوبې یا میراتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوهر سرنایب ته د مرګ سزا ورول شوې. د عدالت د قضایه پلاوي ترمنځ پرون څوارلس ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایب ته د مرګ او عمر قید په سزاګانو کې کومه یوه ورکړي. بالاخره تر اوږده بحث وروسته پریکړه وشوه چې د ترې د مرګ سزا ورکړل شي. یو ویشت کلن سرنایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون ښودو یې سر ټیټ کړو. د 2013 کال د اپریل په 15مه د امریکا د بوسټن ښار په بمی چاودنو کې درې تنه وژل شوي وو او 216 نور ژوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا وروسته له هغو چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو پرون تور بیرغونه وزړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډي پي خبر ایجنسی ته ویلي دی چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسلوالو ډلې په کنټرول کې ده. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. مشال ریډیو ستاسو لپاره 9 ساعته خپرونې وړاندې کوي. دا خپرونې تاسو هر ورځ د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. نن د اومنیشنل ګوند په بلانه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه پیل شوې ده. د اقتصادي چارو یو کارپوه د دې لارې په اړه وایي
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي. ګوادر بندرګاه چې هغه اغستې ده نو دې دپاره اغستې چې مال بلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي.
د پاکستان د بشري حقونو سازمان وایي د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول کېده د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انٹیلیجنس کی بھی فیلئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسی مشرانو ویلي دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې د نور پاکستان غوندې بلدیاتي ټاکنې غواړي.
نن هم زه د بنیادي انساني حقوقو نه محروم یم. دلته به ما داسې یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنټ دی. پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی هغه وخت په کاره چې موږ له امرا کې
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننې او تبصرې د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېده نن په کوټه کې د اومی نېشنل ګوند په غوښتنه د ټولو ګوندونو غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې هدف د کاشغر او ګوادر ترمنځ پر تجارتي لاره بحث کول دي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، که تاسو اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
لخوا همدا ټول ګوندیز کانفرنس مخکې فایل شو. لومړی به دا ووایم چې په دې کې د ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه، د جمعیت علما اسلام سید ډلی شیرانی او همدغسې ډیری نورو سیاستوالو چې په هغوی کې د سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی او همدغ مذهبي ګوندونو او ورسره د تجارانو د بیل بیل اتحادي مشرانو په دې ټولګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. شیبه مخکې نو وینا بیٹل گندیز غنڈی تھا لگوادر سخا دبوری سی بگڑی میر حمل کلمتی وکرا کلمتی ویل چی پاکستان د دوی د خاورې پر سر باندې د گوادر بندر پر سر باندې له نورو هیوادو سره معنا له چین سره له نورو هیوادو سره په عربونو ډالره معاهده کوي خو د کلمتی په خبره دو باندې هم د پاکستان واکمنو نه هم د پاکستان مرکزی حکومت او نه هم صوبایي حکومت ژغولي او نه هم له دوی پوښتنه کړې ده چې تاسو څه غواړئ او څه ضروریات مو دي. د پایل وینا اوسو تر دغه وروسته نورې ویناوې لا هم روانې دي. ګواکې غونډه پیل شوې ده، ویناوې شروع دي، تر هغه وروسته به د بیل بیل سیاسي ګوندونو مشران چې لکه ما یې نمونه واخیستل دغه او له دې سره به ډېری نور سیاستوال دې غونډې ته دې ټولګوندیز کنفرانس ته ویناوې کوي او داسې ویل داسې ښکاري چې همدا ټولګوندیز کنفرانس به د مازدیګر تر څلورو بجو پورې د پاکستان په وخت ختم شي یا هم تر هغه شاوخوا کې به ختم شي.
ډیره مننه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر و د ټلیفون کرښه صفانه و بخښنه غواړو. او دا چې عام خلک د دې نننۍ غونډې په اړه څه فکر کوي او دوی څه غوښتنې لري، راځي چې د دوی ژغونه واورو چې په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل ورسره ژغېدلی دی.
زما نوم سید محمد ایوب او دا زه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زموږ علاقه پسمانده ده، نو باید دا دیش په دا باندې زموږ مشران او دې خبره ته توجه ورکړي چې موږ ټول پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو، د کراچي څخه کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي چې موږ څه شی واخلي. موږ مجبور دي له ورځو، نو باید دا شی دې په هیڅ صورت واخوا ته ورنکړي.
ما نوم سیف الله دی، زه د ضلع موساخیل اوسېدونکی یم. نو موږ خو خپل دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ دپاره د ریډ کې اډي حیثیت لري. په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډېر اسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي، لیکن د حکومت دغلی پالیسي ده، نو دا سم وضعیت نشته. وضعیت فلال مشکوکه دی، نه داسې خاص وضعیت نشته. دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی زموږ په اندازه و پنجاب ته دی، پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فایده هم نست. نو لپال پارټي سره سره زموږ غذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسي او حکومت زموږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسي.
جلیل احمد مسخر، یاره زه خدا مقبل لرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فایده مند دی، لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس یو لینک روډ براکې یو کوچنی روډ براکې بانه به اصل چې مین روډ دی هغه به ځي پر پنجاب باندې. تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نورې چې کوم پرس پارټیان دي چې هغه یکجان نسي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکړي، هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکړي او د قوم ته یو باور نه کوي.
زما نوم سید عبدالمتین. دا ټول سیاسي ګیمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي. خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چې نن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دې کواکې دا کولی سي دې په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي، خو دې نه کوي. دا د عوام لپاره دي، دا د خپل چې دای موږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدې سوي دي، د نن سره لس کاله مخکې دا مایدې سوي دي چې دا به د پنجاب د پاره یي، پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو اوریدل چې په کوټه کې د کاشغر او ګوادر ترمنځ د تجارتي لارې په اړه او په دې کې د ممکنه بدلون پر ضد ټولګندیز غونډه پیل شوې ده. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا تجارتي لار په اصل کې د څه او کچیر جوړ سي نو د پښتنو لپاره به ګټه څه وي. په دې اړه رپورټ لولندې د مې ورستاوه. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 20 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې بھائی د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار وادر بندګا چې هغې اغستې ده نو دې دپاره اغستې چې مال بالته راځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي هغې دپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړوي پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بیرې کړي دي
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفره وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چیری آخو صرف مال اڑل لڑل دی کنا آخو باسی ہم اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دی چی کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دب سونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندی چی کم زی کے ہم لکا دیت حق کاری لکا کی دیشی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین داسې علاقې دي که نه او پټن دی دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راکړی شي
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پروت دی او هغه کار کوي چې نور څوک یې نه کوي د مجبورۍ نه کېدی شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي دلته په کراچۍ کې غیرې کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړند دي چې کله به مو وباسي نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي تاسو مشال ریډیو ته وایست د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای په شاري سیمو کې د فرقیز تشدد د مخ نه نیول کېدو څخه داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ناکامه شوې دي پر مذهبي لږکیو نظر لرونکي په پاکستان کې د فرقیز تشدد مسله بېخي جدي بولي په دې اړه تفصیل لولنډې د مې وروسته تاسو ته وړاندې کوو د کراچۍ په ښار کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو خونړی برید په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای په ملک کې فرقیز تشدد پر دې سربېره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچۍ کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شیګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامی په ډاګه کوي زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے
په کراچی کې له قانون سره سم رینجرز دا پورا واک ورکړل شوی دی دلته د ایف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقیز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي دا د استخباراتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي او له دې څخه دا هم ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد کومه څرګنده تګلاره نه لري
فرانس پریس خبری اجانس د مئی پر 15 په یو رپورٹ کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د شیګانو شمیر د دې ملک د ټولي آبادی 40% جوړوي د اجانس په لیکنه په تیر یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځ ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیا مسلک وګړي وژلې دي دا رپورٹ لیکي چې په پاکستان کې شیګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې خپل جمهوری حق سره سم پر امن احتجاج وکړو. چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کوو، نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی. چې کله کوم سیمینار ته ځو، نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې ښار نه یو. نو زمونږ حالت داسې دي او مونږ له بېخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکی لیکوال عامر رانا وای وسلوال ځکه شیګان په نښه کوي چې دا د هغوی لپاره یو آسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهالې تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریک کېده، سلا مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقه ایز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه به د قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي او د دې ترڅنګ به له مذهبي عالمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکي واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږۍ له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانونه ګرځول سوو ډلو ترڅنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل سم. دغه سید مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه او ټویټر باندې تاسو کولای شئ چې تاسو ته خپل د مشال ریډیو ټول خبرونه راسي. په پاکستان کې چې اکثره د ترهګرۍ پېښې وسی، نو چارواکي او رسنۍ تور پر بهرنیو استخباراتو لګوي. زموږ همکار شاهین بنری د دفاعي چارو له کارپو صاد محمد خان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې رښتیا هم د پاکستان ادارې دومره کمزورې دي چې د بهرنۍ لاسوهنې مخه نیسي نیولی. نوموړی په ځواب کې وایي
نہ دیکھیے زمونږ د ریاست کمزوری دا بار خلق په مداخلت کوي چې تاسو څنګه ملک وای نو هغه بستا د کمزورۍ نه استفاده کوي. پاکستان خپل کمزورۍ پټی کی چې کم مسائل دي هغه حل کی نو بیا به مطلب یو نیمه واقعه هو چې کېدی شي چې په 14 اوس وای چې د سبن صدا سے د سرخه کرے واقعه اوس وای خو دا کومه طریقې باندې چوس کیږي دا سی به نه کیږي. دلته چې کم دغه دي کل قاعده دا او هغه سره تړلې نور ترخګر تنظیمونه دي د کوم ځای راغلي خدا زمونږ د ریاست ولا اجازه ورکړې او دلته چې کوم دی نو دلته پاکستانیان دي دا دلته اوسي پاکستان کې وګوره سیاسي یو جد جهد دی هغه باندې چې کوم دی مونږ هغه د سیاسي حال نه راوباسو یو فوجي حال نه راوباسو کوم ځای کې چې فوجي حال پکار دی تلته سیاسي چې کوم ځای کې سیاسي حال پکار دی تلته فوجي حال راوباسو.
بریګیډیر صاحب چې د څومره وسلوالې ډلې دي یا د غي مشران دي نو د دې مرکزونو خوم دلته په پاکستان کې دي او داسې په کلو باندو کې هم نه دي په غټ غټو خارونو کې دي او اغي د غزي مواري هم مني. بیا د پاکستان چې کوم فوزي اسټابلیشمنت دي اغي په زیر دي چې د خلک ونی سي اغي د سزا ورکي اغي هم د خبره کې چې د بهر ملکونو خلک دي نو د دې انجام بسید دي مل د پاره
مدام هم دغه څه کیږي کنه چې څنګه تاسو ګورئ دا په خور واقعي اوس دا غوږ دسمبر کې شپږم دسمبر باندې شو دا مې را لاله دا چې اوس دا کراچا واقع اوس دا سکول هغه مونږ ګر کوس په دې پسې شروع شو دا چې به یو څه مونږ تاسو بل واقع شي دې کې سره فوج نه دی د ستن کې څه کراچا کې وګورئ هلته چې کوم سیاسي قیادت دی هغه دا څه نه اهل دی او دا څه پیمانه چې اغي د دې اهل نه دی چې اغي هلته انتظام او چلي دی او دا څه ګروپونو خلاف چغی مرد جو بلد اغی کار دی اور دیر مضبوط تی حال تے چکم دے نو آغا تاون نشتہ دے اغی خپل سیاست کئی پنجاب کے چکم دے دا سے یو کاروائی پکار دا سے دے لکہ دا مچو یو گبین دے اغیلا وی گوتے مور اور ایسا ویچے دا مچے چکم دی نو دے را پرش نو پنجاب کے دا صورت حال دے دا کابل کے پرون حملہ ہوش پدش پہ پا کابل کی چمی بیان ورکڑے ہو کا وزیر آزم ورکڑے ہو کا دا فوج صاحب لخکر ورکڑے ہو آیا مونږ په هغه باندې چې کوم دی هغه باندې څوک لرل او دا د دې نه شوی دی موږ غیر سره په دې باندې رابطه وکړه چې دا کم درشه پکې دوه پاکستانیان هم پکې دي
نو بریګیډیر صاحب موږ چې ګورو د تاریخ په دې اوږدو کې اکثره وسلوال ډلې د افغانستان د جهاد لپاره د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا ټرین کېدی دغې حوصله افزایی کېده آیا دغه پالیسی اوس هم هغه شان ته ده
زه په دې باندې بالکل نه پوهېږم چې زه تب سره وکړم چې په خولې باندې یو څه ویل کېږي په ځمکه باندې لکه دا کابل پرله پسې حملې روانې دي که نه
جی
دا کوم لکه دا په کار چې مونږ یا خو مونږ پاکستان اوسې دا زمونږ د خاورې نه شوي دا دغه نه شوي دي د افغانستان د خاورې نه شوي په دې چې کوم ستا دغه دي د سرکردار مشران دي هغه ټول دلته ناست دي مونږ د افغانستان غوښتنه خپل دغه نه اوچت کا خپل دغه خلک اوچت کا خو مونږ نه اوچتو دا نه چلېږي زما په خیال باندې تر څو پورې چې مونږ دغه مسله هم نه حل کړې دا افغانستان نه مسله هم نه حل کړې زما په خیال باندې دا د مسلې دا حل نه دي چې دا مونږ کوم اوس کوو
دا مشال ریډیو ده
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دوی په خپل سیمه کې د جرګې یا د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې د نور پاکستان غوندې د شفافو انتخاباتو للارې بلدیاتي ټاکنې تر سره کول غواړي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شنواری په دې ریپورت کې راکړي
د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په ترسره شوې غونډه کې د خیبر قبایلي سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی غواړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتي الیکشن تر سره شي په دې حقلا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردیو ویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتي نظام خبره کړې ده
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده د کونسل تجویز مونږه نه ورکړې مونږه دا ویلو چې څو هر یو ایجنسی کې دی بلدیاتي الیکشن وشي لوکل ګورنمنت ته ایجنسی په ساته جوړ شي د فاټې لپاره لوکل کونسل مونږ نه ورکړې لوکل کونسل دې دي چې کړې وي دا کې نامینیشن دی دا کې انتخاب نشته دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې ځکه مونږ ټول سیاسي پارټو که په باجوړ کې میټینګ شوی دی که په خیبر کې شوی دی که په وزیرستان کې شوی دی مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړي دي مونږ مسترد کړي دي ځکه چې دا د عوامو او دې سره سټیک هولډر چې دي کومه خبره کوي دا دې هغه تجاویز دي کې نه دي شامل
او د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سي کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو
وره پتیر ایجنسی کونسل کې زه په خپل یو کونسلر پاتې شوی تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخط نه یا د ډومیسایل د داسخط نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو قانوني تور حکومتي تور اختیار د مونږ سره نه و بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یارته اوسن کیږي وانه مخکین کیدو بیا بین کیږي کومه پیری چې د کونسل چیرمین پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وي نو ډیر افسوس خبره ده به هیڅ کله مونږ قبول نکوو هیڅ کله به دا مونږ له منظور نه وي
د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ یو مشر نسبت علي پردی په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
خو کوم چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وي اغه لا پکار دي چې یو ذمہوار او غیر جانبدار انتخاب شي او اغه په وټ په ذریعہ باندې وشي او اغه عوام خوخ کی او اغه مخ کی ولګي او اغه خپل فیصله حکومت سره کوي پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړی شي اغه نه رایا وخصتی شي
او د عوامي نېشنل پارټي او مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي
نن هم زه د بنیادی انساني حقوقو نه محروم یم دلته عدالت نشته دلته انصاف نشته دلته ما ما داس یو نظام مسلط دی چې هغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنټ دی په پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی هغه په کار چې موږ لمرا کی
یاد دی وچ په دې ورستو کې د حکومت لخوا ټاکل شوی فاټا ریفارمز کمیشن د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د خیبر پختونخوا گورنر تا د ایجنسی کونسل پر شمول یو شمیر سفارشات وړاندې کړي دي چې ځنې سفارشات سره یې قبایل اتفاق نه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 شوې. لې اسرار عالم مومند د خبرونو لنډیز اورو.
د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون په اړه کلګوندیزه غونډه دا مهال په کوټه کې روانه ده چې پکې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، ملتپال او سیاسي ګوندونه برخه اخلي. د مشال ډیو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندر ولی خان او د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر او پیپلز ګوند غړی سید خورشید شاه په ګډون د ټولو د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي برخه اخلي. یا رویج شروع پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه شوټول ګوندیزه غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسم بدلون نه دی شوی، خو ملتپال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقه ایز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف پرون مشال ډیو ته وویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو له شوې بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسله وړو ډلو پر ضد حکومت څرګنده تګلاره نه لري. یاد وي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تېرې چهارشنبې په ورځ شوې برید کې 3 کسان وژل شوي وو. په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په شر په قبایلي سیمو کې هم د وټ په ذریعه آزاد بدیت انتخابات ترسره شي. پرون په جمهوریت پستب کې د یوې دولتي ادارې لخوا په ربل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو وویل شوي دي. د هندي وزیر اعظم چین ته د دروځنی سفر په پایا کې نن د دوه هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ سباندې $20 اربع یو ویش معاهدې لاسلیک شوي دي. د امریکا په بوسټن کې د دې هیواد یو عدالت د ځغاستې لوبې یا میراتان ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوهر سنایب ته د مرګ سزا وربولي. او د عراق پوځي چارواکو ډي پي خبر ایجنس ته ویلي چې د اسلامي دولت وسله وړې ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کاوه. او اوس بولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر دا ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختمیږي، بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي، خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نو راګیر کړي شي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی، خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشته او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي، او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورله د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل پلو خور نخ پریدون کې مشرک ورسپان خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان یو دستوري ته خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څنګ ته توجه نه دی ورکړی شوی، او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده، او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوی دي او نور یو کم ډیر زربه هم اغستې شي. ادریه د وزیر تعلیم دخلي وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو، او هر هغه استاد چې ښه کار کوي ورته به انعام ورکول کیږي، او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خو هم د ان ټی ایس ټیس نواخل تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی، او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي، خو بیا هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی، او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخله وي. پکار ده چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټولو مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت پر موضوع لیکنه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو د وروستي بریدونه غندلې دي. د دې دواړو لیکنو لنډیز ګلای آز وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگتن داوه کوي چې د دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلی چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګر سرچینه جوړه شوې ده. مجلې لیکي چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته د دغه سامانونو ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجله زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوې پالیسي ولري. نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړل شوې اړیکې سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوې پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوې بند کړي. مجله لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو، د سپینې ماڼۍ، د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یوه خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمهوار به پخپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسي خلکو دې بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمېر مرستندوی کارکوونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګنا خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به له خپلو خلیجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلیجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مئی پر 14مه نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ادریدلو له بارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مئی پر 14مه نیټه د میریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه کې د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته وویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په هکله خپله کلکه ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په هکله له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د پر 14مه نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شنبې خه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یو مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز د یادې پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده. خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټمي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي وویل دا لا تر وخت مخکې ده چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمي تړون ته به ورسېدل شي که نه.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم ګڼل کېدونکي سفر چین ته ولاړ. نوموړی د چینی ولسمشر شی جین پینګ تر څنګ له یو شمېر نورو چارواکو سره رغېدلی. ټاکل شوی ده چې د هند وزیر اعظم به تر راتلونکو درو ورځو هلته وي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل پلرني کلي ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تېرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندر مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هېوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراغ
فرط رہ کر بدرنگ زکر چی داغا من لجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز دے
زمان کتفین دے امین دی نور نگواری چی نور دو بیگنا زامنو خواد تابوتون تا کینی طول تا خپل پلاو غوڑی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت زیادی گی ضرورت دے خبری دے چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جمعې پر ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز سرنه کې د ښوونکو لپاره د اوسېدو د یو شارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په دې شارګوټي کې به زرو تنو ښوونکو ته ځکه ورکول کېږي چې هغوی کورونه پرې جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د ښوونکو د کورونو لپاره د خارګوټي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې خارګوټي کې به د یاد ولایت رسمي ښوونکو ته د ځانګړي کرامدود له مخې وای و نمره ځمکه وویشل شي. د جمعې په ورځ د ښوونکو د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي رسنیو ته وویل چې په دې خارګوټي کې به زرو ښوونکو ته نمرې وویشل شي.
دا د 500 جریبه په شاوخوا کې خارګوټي داسې تقریبا زر نمرې به پکې راځي. له دې خارګوټي سره به مونږ وکولای شو چې پکتیکا ولایت کې چې ډېری معلمین مسلکي نه دي، مونږ ډېری مسلکي معلمین پکتیکا ولایت ته د خارګوټي په واسطه راجذب کړو او په مکاتبو کې په دندو وګمارو.
د پوهنې رئیس وړاندې وویل چې د پکتیکا هواره ځمکه پراخه ده. دوی به په راتلونکي کې یو شمېر نورو سیمو کې لکه اورګونزون کې هم د ښوونکو لپاره خارګوټي جوړ کړي. د ښوونکو د خارګوټي د پرانیستې د مراسمو ګډونوال د ولایت مرستیال عطاالله فضلي وویل چې د ښوونکو دغه خارګوټی په 500 جریبه ځمکه کې د مامورینو د خارګوټي ترڅنګ او خارته په نږدې فاصله کې جوړیږي چې د ښوونځیو، روغتونونو، کانالیزاسیون، جوماتونو او شنو ساحو ترڅنګ به نورې لازمې اسانتیاوې ولري.
د پوهنې د محترم او جلیله وزارت د انکشافي بودیجې نه به دا خارګوټه جوړیږي په عصري شکل چې شنې ساحې، کانالیزاسیون سیستم، د ژوند مختلفې اړتیاوې چې وي هغه به پوره کیږي. مسجد شریف، سرکونه او نور د ژوند لومړنۍ ستونزې چې دي هغه به پکې حل وي. وړکتون به ولري، پلیسه به ولري او دغسې نور سهولتونه.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو تن ښوونکي ظفر خان باوري وویل چې د دې خارګوټي په جوړولو سره به په دې ولایت کې د ښوونکو ډېری ستونزې هوارې شي او دوی به په راتلونکي کې زده کوونکو ته لا ښه ښوونه وروزنه ورکړي.
د معرف لخوا د دغه شارک استادانو ته په توضیح کولو سره د استادانو ستونزې به حل شي او دوی به په راتلونکي کې د لا ښه ښوونې ته زړه ښه کړي او دغه د نورو استادانو په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
د یادولو وړ ده چې دا په پکتیکا کې لومړنی خارګوټی دی چې د ښاري معیارونو برابر به په دې ولایت کې د ښوونکو لپاره جوړ شي.
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا صوبې زور نومو بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو. په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی ته د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی. د افغانستان کابینه په هیواد کې د صحت په برخه کې د اسانتیاو پراخولو لپاره له اټمي انرژي څخه د استفادې د قانون مسوده منظور کړې ده. افغان چارواکي وایي د دې قانون هدف یوازې او یوازې سوله ایز دی. دوی زیاتوي چې د دې قانون په واسطه دوی غواړي د ولس لپاره ګټه ترې واخلي. یوسف زدران پر رپورټ لري.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژي څخه د استفادې تر هغه د چهارشنبه په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا تر هغه د اتومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه.
کمیسو
د افغانستان د عدلی وزارت وای د ملګرو ملتونو لوري د اتمی انرژي په وسیله د سرطانی ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتمی انرژي په برخه کې د قانون شتون خودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسی جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې د اتمی شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتمی انرژي د قانون عمده اهداف ګڼل شوی دی. د قانون له مخې د نړیوالې اتمی انرژي د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتمی انرژي د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کیږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژي د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتمی انرژي څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 20,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې مونږ په اصل کې یو ټي وي ډیزک ډېر ورو، خو چې کله فاټه ته لاړ شو کلته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
خو بلخال خو مونږ بالکل هر یو د هر چا نه و دا عمران خان دی او د تر القادرې دی او نو شریف ته خبرې په سره خط شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
پدیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک تا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم تا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ ودرو دریمی بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزی چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په کراچي شهر کې د روان میاشتې پر 14 نیټه د اسماعیلانو پر بس د برید اف آی آر د نامعلوم وسلوالو پر ضد لیکل شوی دی. د پولیس چارواکي وایي چې د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي. بل پلو چارواکو دا هم ویلي چې 30 زیات کسان د چاپو پر مهال نیولې دي. په دې برید کې 30 زیات کسان وژل شوي وو. ظفر کرمی نور حال راکوي.
د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلانو په بس ته ترسره شوې حمله افتدایي ریپورت یا اف آی آر د جمعې په ورځ د کراچۍ په سچل تانه کې لیکل شوې. پولیس چارواکي وایي دا ریپورت د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوې چې پکې د ترهګرۍ ضد دفې شامل دي. چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه یې لومړني تحقیقات مکمل کړي او د دې واقعې په اړه باقاعده پلټنې یې شروع کړې دي. د دې پیښې د پلټنو لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې د لوړپوړو چارواکو ډله کار کوي. همداراز استخباراتي ادارې هم په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. په کراچۍ کې د پلټنو د ځانګړي ادارې ایس آی یو مشر راجا عمر خطاب 13 ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د حمله د ښکار شوي بس د مکمل معاینې وروسته پلټون کې ډلې په دې رسیدلي چې حمله څلورو وسلوالو کړې او دوی بس ته له دواړو دروازو څخه ورختلي او بیا یې په هر کرسۍ کې په ناستو خلکو له نږدې څخه ډزې کړې دي. دا پلټنې بشپړې شوې چې څلور وسلوال بس ته ورختلې دي. بهر د هغوی دوه یا درې نور ملګري هم وو. په بس کې 55 چوکۍ دي. په دې کې 55 چوکیو ته وسلوال ورغلي دي. زیات کسان ځکه وژل شوي چې دوی په سرونو ویشتل شوي دي. چارواکي وایي د اسماعیلانو د مشرانو سره 13 ورځ د غونډې وروسته پولیس چارواکو د پیښې د ځای سره نږدې د کورونو مکمله تلاشي اخیستې ده. همدارز 13 ورځ او بیګا شپه هم په شیرینجنا کالونۍ، لیاقت آباد، پټان کالونۍ، فرنټیر کالونۍ، افغان بستۍ، کورنګۍ او اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او رینجرو چاپی وهلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. یاد دي وي په 13 دوه ورځو کې امنیتي ځواکونو د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه په سلګونو مشکوک کسان نیولي. خو لا هم د اسماعیلانو په بس په ترسره شوي برید کې د چا د ککړتیا په اړه پولیس چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. بلې خواته د جمعې په ورځ سین اسمبلی کې د سپورګوډ د سانحې په اړه د قندنې قرارداد منظور کړی شو. په قرارداد کې د اسماعیلي ورورولۍ د اغېزمنو شوو کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې او له حکومته غوښتنه شوې چې قامي اکشن پلان د عملي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. یاد دې وي د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس وسلوالو حمله کړې وه چې له امله یې شپاړه زنانو په ګډون درې څلوېښت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
د شمالي وزیرستان بیکور کلسی وی خلک وایي چې د وفاقي حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوی مرستې له تیرو پنځو میاشتو نه دي ورکړل شوی. دوی غوښتنه کوي چې یا خو حکومت دوی ته مرستې ورکړي او یا دې ژر تر ژره دوی خپل کورونو ته ستانه کړي. د دوی په وینا دوی له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی کډوال وای چې قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای په واسطه د وفاقي حکومت دوی ته د کورونو د کرایو خرچو لپاره د میاشتې دولس زرو نقد روپۍ پنځه قسطونه لا هم نه دي ورکړل شوي او د دوی په وینا صوبایي حکومت لخوا یوازې اولنۍ اته زره نقد مرستې کیس ورکړل شوی چې بیا تر اوسه هم بند شوی. د شمالي وزیرستان یو کډوال ګلوب جان وایي کله چې کډوال شول نو ورسره مختلفې ژمنې وشوې او نن هغه نه پوره کیږي.
میشته اول په سر کې دا غورې وشوې چې داسې خیبر پښتونخوا دي داسې پلونکي دي دمره دي دمره دي بیا میش ډېر چې کوم دی په شروع پیمانه باندې کېري نه ونیول چالیس هزار په تیس هزار په بیس هزار نه خو کام نه و په دا نیت باندې چې میشته بدیانه پیسې رسي دا په پرې کوي دا د کېریوله په ګروې کې ونیوي چې پیسې روکه. میشته هغه خپل کابل د خیبر پښتونخوا نه ونته انتر د مرکز پرې میلاو نه شو. مهرباني دا وشي چې دا کوم تکلیف میشته روغلو نه راځي یو تای تکلیف نه روکوي ځکه چې ډېره ته خلک میش په ګروې کې نیولي سابو وېګا می بله ګټه واټه نشته. یو په دوڼه باندې وخت نه تېرېږي هغه دوڼه میش په قابلګۍ وخوري که دی تای ویر کې بای به ګټې به واټې نوسي.
اکبر جان وایي وفاقي حکومت لخوا دوی ته د دوله زرو میاشتې کیس پنځه شپږ کیسونه پاتې شوي او صوبایي حکومت مرستې خو لا هم بند دي.
د شپې پنځه پیسې میشته نه دي میلاو شوي. مهرباني دا وشي دغې متاثرینو ته دا دغه پیسې میلاو شي ویلې چې چا کیری نه په کریلي ولی دي خلک ډېرې مشکلات ته خرچې زیاتې دي کله دوې میاشتې بادار وشي کله بیا دوې نیمې میاشتې بادار وشي. خیبر پختونخوا چې کوم اعلان کړی وو هغه پیسې ایسوب کې توب نشای نن یا ورکته. مهرباني دا وشي چې میشته دا شای په خپل حقوق ملاوشی.
زونگ موبایل سرویس چې کډوالو ته د وفاقي حکومت نقد مرستې نه موبایل میسج په ذریعه ورکوي. دغه کمپنۍ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو میاشتو ټول پنځه قسطونه پاتې شوي او دوی ته ویلي شوي خو لا هم معلومه نه ده چې دغه قسطونه کله او څنګه به ورکولی شي. کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل د سفران لخوا کله کله د فنډز کمی او نورو ستونزو په وجه دغه شان ځنډ راځي خو وخت په وخت به دغه ټول قسطونه پوره کولی شي. قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم ای تر مخه د شمالي وزیرستان یو لک او شپږ زره کورنۍ د دوی سره رجسټرډ شوې چې په میاشت کې یو ځل خوراکي توکي یا راشن تر څنګ دوی ته د وفاقي حکومت لخوا دولس زره نقد روپۍ د کورونو د کرایو او نورو خرچو لپاره ورکولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.